Radio. Radio Azadi.
شنبه د سلواخي ولسمه د فبروري شپشمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوه او د ماشام تر وبجو د خبرونه په منځني څپه د ولش پښنبي په ټول افغانستان کې خبري شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. سهار په خیر. نن په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې لپاره مخامخ خبرو ته د لارې هوارولو په خاطر د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه لري. د دې غونډې په اړه د افغانستان د حکومت او د سولې د عالي شورا د استازي نظر تر خبرونو وروسته در سره شریکو. افغان چارواکي هیله مندي چې د اسلام آباد په غونډه کې بنن د سولې د خبرو د پیل لپاره عملي طرحه رامنځته شي. په بغلان کې په زرګونو کورنۍ د جګړو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي او یو ایرانی جنرال د سوریې په جګړه کې ووژل شو. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي هیله مندي چې د اسلام آباد په نننیو څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه نهایي شي. دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ درېیمه دا ډول څلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې عملي طرحې رامنځته کول دي. تر خبرونو وروسته د دې غونډې په اړه تفصیل درکوو. د افغانستان د سولې عالي شورا اجرایي پلاوی وای هیله مندی چې د دې شورا لپاره به ولسمشر ډیر ژر نوی مشر او د دارالانشا رئیس وټاکي چې ورسره به له دې شورا سره د نړیوالې ټولنې مرستې بیرته پیل شي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطاالله لودین ازادي راډیو ته وویل
امیدوار چې په راتلونکي ورځو کې به انشاءالله د جمهور رئیس د خوانه د سولې د عالي شورا لپاره رئیس تعینېږي، ځکه یو اصل وړاندې د سولې د عالي شورا د اجرایي هیئت سره کوم ملاقات درلو دنه مسایې مو غوښتلې او وعده ورکړې چې زبردست سولې عالي شورا لپاره مناسب شخص پېنوم.
د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس صلاح الدین ربانی د مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د دارالانشا پخوانی مشر معصوم ستانکزی د مهال د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر دی. شاغلی لودین وای د مشانو تشه د دې سبب شوی چې مرستندوی هیوادونه له دې شورا سره مالی مرستې بندې کړي او د شورا کارونه هم ټکنی شي. په بغلان کې جګړو زرګونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. دغلته د وروستیو جګړو او نشتو نه نن دولسمه ورځ پوره شوه. که څه هم حکومتي چارواکي د بې ځایه شویو کسانو شمیر درې زره کورنۍ شي، خو ځایي خلک وایي چې د جګړو له کبله له خپلو کورونو د بې ځایه شویو کسانو شمیر تر دې زیات دی. ویل کېږي چې دا مهال ګڼې کورنۍ د پلخمري په ښار او د مرکزي بغلان ولسوالۍ کې په سختو شرایطو کې اوسي. له بې ځایه شویو کسانو څخه څو تنو ازادي راډیو ته وویل
تقریبا څلور زره فامیل اوس بیجی سوی دی، ټول ډن بیجی ده. یو کور په ډن غوري کې نسته،
کلو کې مالونه جای په جای پاتې دي، مالونه ملولګې مړسو. چې زخمی راوړو دی اترا پاغه دی طالب په نامه ولي الته بندي نه یې غنه روپی اخلي. چې خجه ور سره دی خجم تالاشی کیږي، ایوانان مویل کیږي، دی ابرو خلک هم سپینګری والی تور غزو غم ناوري، امنه تور زو غم ناوري.
ل اسد ګرډو خبرونه اوري. د امریکا دفاع وزارت تیر ورځ یو سلو اتنوي عکسونه ننداری ته وړاندې کړل چې پکې په افغانستان او عراق کې له زندانیانو سره ناوړه چلند څرګندېږي. په دې تصویرونو کې د ډیری بندیانو په لاسونو او پښو کې د وهلو ټکولو نقشې معلومېږي. د امریکا دفاع وزارت وایي دا تصویرونه یې وروسته تر دې ترلاسه کړي دي چې د پوځیانو له لورې د بد چلند شپږ پنځوس دوسیې وڅېړلې. د امریکا د دفاع وزارت په وینا په څوارلس مواردو کې داسې کره اسناد ترلاسه شوي دي چې د هغو له مخې به پنځه شپېته امریکایانو ته سزا ورکړل شي. ایرانی رسنیو د جمعې پر ورځ خبر ورکړ چې د سپاهي پاسداران انقلاب برید جنرال محسن غجریان د بسیج ملیشه له شپږ تنو سره چې په خپله خوښه د سوریې جګړې ته تللي وو وژل شوي دي. د دغو راپورونو له مخې دا کسان د سوریې په شمال کې د حلب په ولایت کې وژل شوي دي. په حلب کې له څو ورځو راپه دېخوا د سوریې حکومتي ځواکونو چې روسي هوایي ځواک یې مرسته کوي پراخ عملیات پیل کړي دي او دغه ښار یې محاصره کړی دی. د ایران تسنیم خبري اژانس وایي د بسیج شپږ تنه چې په خپله خوښه د سوریې جګړې ته تللي وو حلب ته نږدې هغه وخت شهیدان شول چې له مخالفانو څخه د شیعه او د سپیڅلو زیارتونو دفاع کوله. تهران وایي چې پوځي سلاکاران یې د بشار الاسد د ځواکونو د ملاتړ لپاره سوریې ته استولي دي، خو تهران دا ردوي چې سوریې ته یې ځواکونه د جګړې لپاره لیږلي دي. کاناډا پر ایران اکثر لګولي بندیزونه لري کړل چې له دې سره اوس کاناډایي شرکتونه کولی شي چې له ایران سره سوداګري پیل کړي. له ایران سره د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادو اټومي تړون لاسلیک کړ چې له مخې ایران خپل اټومي فعالیت کموي او نړیوال بندیزونه ترې لري کوي. کاناډا د دغه تړون غړې نه ده، خو د دې تړون ملاتړ کوي. په ورته وخت کې کاناډا وایي چې د اټوم او د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په برخو کې به پر ایران لګول شوي بندیزونه په خپل ځای وي. د کاناډا د سوداګرۍ وزیر کریسټیا فریلند وویل کاناډایي شرکتونه اوس کولی شي چې له نویو کړنلارو سره عیار شي، خو په هغو برخو کې چې اندېښنې شته محدودیتونه به پر خپل ځای پاتې شي. کاناډا په ورته وخت کې غواړي چې له ایران سره خپل ډیپلوماتیک اړیکې چې په 2012 میلادي کال کې قطع شوي وو بیرته عادي کړي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات سانټیګریډ وکچه د سیټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفی او اسمان المار. کندهار د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 0 اسمان المار. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 15 اسمان المار. هرات د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1 اسمان المار. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 1 اسمان اوریاد. غزنی د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه منفی 15 اسمان المر. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفی 4 اسمان المر. بامیان د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفی 14 اسمان المر. او بدخشان د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه منفی 14 اسمان المر.
دا ساجر ډو سهارنې خبري ما چلاوري. د خبرونه په دوام په باور چې د اسلام آباد په نننې غونډه کې د افغانستان د سولې د عالی شورا استاذ هم برخه اخلي او هیله مندي چې دا ناسته به خبرو ته لاره هواره کړي.
ناسته وروسته امکان لري د طالبانو سره نیک په نیغه مذاکرات وشي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه غنو کې څه خبره کړې دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري.
This is the first time that the unemployment rate has dipped below 5% in almost 8 years.
باراک اوباما اعلان وکړ چې په تیرو اتو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د بیکاری کچه تر 5% راښکته شوه. د خبرونې په ورستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام کې په ژمي کې د ماشومانو د لوبو په اړه اوریدل شي.
یو معمولا لوبه برجنګی در دې څنګه خویندې او بل لوبه دی به کوشش کوي دیوارو سړای جوړ کړي.
افغان حکومت هیلمند دی چې نن به د اسلام آباد په څلور اړخیزو خبرو کې د افغانستان د سولې په اړه طرحه نهایي شي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازیو په ګډون دا درېمه څلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې د افغانستان د سولې د خبرو اترو لپاره د یوې عملي طرحې چمتو کول دي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په دې درې اړخیزه غونډه کې به د دوی استازي هم ګډون وکړي. تفصیل د اجمل اند پوراپور.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد نن د هغې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی چې پکې د افغانستان د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د لارې پر یوې نقشې یا طرحې خبرې کیږي. دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون د ډول درېمه غونډه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادۍ رډیو ته وویل چې د دې څلورو هیوادونو د استازو ترمنځ په لومړۍ او دویمه غونډه کې چې په اسلام آباد او کابل کې جوړ شوې پرمختګونه شوي وو. د نوموړي په وینا اوس افغان لوری تمه لري چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان د سولې لپاره د لارې نقشه وروستۍ بڼه خپله کړي. خغلی مستغنی وی په اسلام آباد کې په دې دریمه غونډه کې ټاکل شوی چې د سولې د خبرو اترو لپاره د لارې نقشه نهایي شي. هغه ټینګار ته په پام چې افغان دولت د دې بهیر پر چټکتیا لري، موږ په جدي توګه هیله من یو چې د لارې دا نقشه به په دې دریمه څلور اړخیزه غونډه کې ورسته شي.
نهایشه.
د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی هم هیله مندې چې په دې څلور اړخیزو خبرو پسې به بل غونډه له وسلوالو طالبانو سره د مخابخ خبرو اترو غونډوي. اغلی فوزی ازادي رډیو ته ویل چې هم به د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې د نهایي کولو په دې څلور اړخیزه غونډه او هم به ورپسې له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ خبرو کې په افغانستان کې د اوربند مسله د بحثونو یو مهمه موضوع وي. حبیب الله فوزی ویل د سولې د عالی شورا یو هیئت هم په دې څلور اړخیزو خبرو کې برخه اخلي.
سولې عالی شورا په دغه تیرو څلور اړخیزو مذاکراتو کې شریکه وه او په راتلونکي دریم څلور اړخیز مجلس کې به هم د سولې عالی شورا شرکت کوي، خو تر کومه حده چې دا مجلسونه تخنیکي بڼه لري په همدې حق لاغه پوی کسان شرکت کوي، ولې له دې درېمې ناستې وروسته امکان لري د طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات وشي چې په هغې کې به بیا د سولې د عالی شورا نور اعظم برخه واخلي.
د هغه اوازو په اړه مو چې ښایي د طالبانو استازي هم د اسلام آباد په نننیو خبرو کې برخه واخلي، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویان شکیب مستغنی څخه وپوښتل. نوموړي کسان په دې غونډه کې د طالبانو د استازو ګډون په مستقیمه توګه رد نه کړ، خو ویل چې دا څلور اړخیزې خبرې د کابل د غونډې په دوام د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ دي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر خاغلی فوزی هم ازادي رډیو ته ویل چې په دې غونډه کې د طالب استازو ګډون نشي ردولای، خو دا باور لري چې له طالب استازو سره به د دې درېمې څلور اړخیزې غونډې وروسته د مخامخ خبرو زمينه برابرېږي. بلخوا په مسکو کې د پاکستان شرزافیر عطا محمد شاهد انټرفاکس خبري اژانس ته په یو مرکه کې ویلي دوی تمه لري چې د اسلام آباد په نننیو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو په برخه کې یو مهم پرمختګ رامنځته شي. انټرفاکس خبري اژانس څخه غلی شاهد لخلي ویلي هواد غواړي افغان حکومت او طالبان خپلو کې په یو داسې میکانیزم صلاح شي چې لمخې ګډ کار وکړي شي. په مسکو کې د پاکستاني ډیپلوماټ ویلي نه پوهیږي چې دا کار به څومره وخت غواړي، خو دوی په دې برخه کې د یو ستر پرمختګ په تمه دي چې د پوینا هیله مند دي د اسلام آباد په څلور اړخیزو خبرو کې به رامنځته شي.
ازادي خبري مجله اوري.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون پر روزګان کې د افغان ماشوم احمد وسیل وشنه د اسلامي او ټولو نړیوالو حقوقو خلاف عمل ګڼي. احمد وسیل هغه افغان دولس کلن ماشوم چې د پلار تر وشل کېدو وروسته د وسلوالو پر ضد وسله اخیستې وه، خو اوس وسه وسله په قلم بدله کړې وه چې د وسلوالو له لوري ووشل شو. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د افغان ماشوم احمد وسیل لخوا وسلوالو ته د کوم خطر نه موجودیت د لوی بی ګناهی ګڼي او وژنه په کلک ټکو غاندي. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د جمعې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د نوموړي افغان ماشوم وژنه د اسلامي او ټولو نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی.
د حالت د مکتب ته د روان حالت کې د دېونه هیڅ خطر پیښ نه وو، او دا د اسلامي تعلیماتو پر ضد کار دی. دا د حافظه قوانینو او د نړیوالو قوانینو پر ضد باندې په ځانګړې توګه باندې بشرپاله قوانین چې د جنگ په حالت کې
خاغلی بیدار په پوځي فعالیتونو کې د ماشومانو نه استفاده هم د ټولو نړیوالو اصولو او قوانینو خلاف عمل ګڼي. احمد وسیل هغه ماشوم چې کابو یو کال وړاندې د خپل پلار د غچ اخیستلو په هدف د وسلوالو پر ضد وسله پورته کړه، دی د خپل ولایت د سیمه ییزو امنیتي چارواکو لخوا د اتل په توګه وپیژندل شو، خو چې ټوپک یې په قلم بدل کړ او د ښوونځي لاره یې خپله کړه، نو د خپلو ژمنیو رخصتیو په وروستۍ ورځ د وسلوالو لخوا په ګولۍ وویشتل شو. دغه وژنې چې پرې وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې، د ماشومانو د حقونو د یو شمېر فعالینو تنخ برګونونه هم راپارولی دي. د ماشومانو د حقونو فعال عبدالودود افغان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
چې یو کس دې په جګړه باندې بوختي او بلاخره هغه دې نتیجې ته ورسیږي چې جګړه د حقانیت لار نه ده، بلکې د حقانیت لار قلم ده، او دای قلم په لاس باندې اخري، او دا وجل کې دا د ټولو اصولو خلاف کار ده، او هر هغه چا چې دا کار کړی واقعا دا یو غیر اسلامي او غیر انساني عمل ده چې باید داسې نه وای کړی.
د احمد وسیل وژنه د بشري حقوقو د یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا هم غندل شوی او دای د بشري قوانینو خلاف عمل ګڼلې ده. په افغانستان کې ماشومان تر ډیره د جګړې قربانیان دي، او د بشري حقوقو د چارو افغان کارپوهان سپارښتنه کوي چې له ماشومانو څخه باید په جګړه کې کار وانه خیسل شي. دوی د جګړې په خېلو غاړو غک کوي چې ماشومان هدفونه ګرځوي، او د دوی خوندیتوب ته چې یو نړیوال اصل دی جدي پاملرنه وکړي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
و بچې او 15 دقیقې دی لاند خبرونه لرو. افغان چارواکي لمندي چې د اسلام آباد په نننیو څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه نهایي شي. د افغانستان د سولې عالي شورا اجرایي پلاوی وایي هیلمند دی چې د دې شورا لپاره به ولسمشر ډیر ژر نوی مشر او د دارالانشا رئیس وټاکي چې ورسره به له دې شورا سره د نړیوالې ټولنې مرستې بیرته پیل شي. په بغلان کې جګړو زرګونه کسان د خپلو کورونو پریښودو ته اړ کړي دي. دغلته د وروستیو جګړو او نشتو نن 12 ورځې پوره شوې. جګړې ځپلې کسان له حکومت او مرستندویو ټولنو مرستې غواړي. د امریکا دفاع وزارت 13 ورځ 198 عکسونه نندارې ته وړاندې کړل چې پکې په افغانستان او عراق کې له زندانیانو سره ناوړه چلند څرګندېږي. ایرانی رسنیو د جمعې پر ورځ خبر ورکړ چې د سپاهي پاسداران انقلاب بریج جنرال محسن غجریان د بسیج ملیشه له شپږتنو سره چې په خپله خوښه د سوریې جګړې ته تللي وو وژل شوي دي. او کاناډا پر ایران لګولي اکثر بندیزونه لرې کړل چې له دې سره اوس کاناډایي شرکتونه کولی شي چې له ایران سره سوداګري پیل کړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. احمد تکل کتنه ورته کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل وروستۍ غاڼه کې په یو مطلب کې لیکلي دي چې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې د فشار له کبله ملي اردو اړوته چې په خپلو لیکو کې د پخوا په پرتله د لوړ عمر لرونکي کسان استخدام کړي. ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان د ملي اردو د توان او ظرفیت په اړه اندېښنې تلوي، خو په تیر یو کال کې د وسلوالو طالبانو د حملو له زیاتېدو سره د ملي اردو نیمګړتیاو ته پاملرنه هم زیاته شوه. واشنگتن پوسټ لیکي چې په تیرو نږدې 15 کلونو کې د ملي اردو د پیاوړي کولو لپاره د امریکا لخوا د شاوخوا 15 میلیارد ډالر لګښت سره سره د تیر کال په وروستیو میاشتو کې کندوز ښار د طالبانو په لاس سقوط وکړ. د ورځپاڼې په وینا که څه هم دا ښار بیرته د طالبانو له ولکې وایستل شو، خو دې کار د هیواد پر قلمرو د افغان حکومت په اداره کې نیمګړتیا څرګنده کړه. واشنگتن پوسټ د څارونکو له قوله لیکي چې وایي ملي اردو ته په تیر یو کال کې بېساري تلفات اوښتي. که څه هم دقیق ارقام نه دي ورکړل شوي، خو د امریکا پوځي چارواکو ویلي دي چې د ملي اردو د تلفاتو شمیر په 2015 کال کې په 328 زیات شوی دی. نو ځکه ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخوانی عمومي قومندان جنرال جان کمبل د ملي اردو په لیکو کې د استخدام د شرایطو د بدلون سپارښتنه کړې، او اوس هغه کسان چې عمرونه یې 15 کاله او حتی تر هغه زیات وي د سرتیرو په توګه استخدامیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو هند او پاکستان کې د پوځ لیکو ته له 23 یا 24 کلونو د لوړ عمر لرونکي کسان نه استخدامیږي. فلادلفیا ټایمز ورځپاڼه هم په خپل پرونی غنه کې د ملي اردو د نیمګړتیاو په اړه په یو تحلیلي مطلب کې د جنرال کیمبل وینا نقل کړې ده چې وایي افغانستان د امنیت او ثبات هغه لازم پړاو ته نه دی رسیدلی چې په 2014 کال کې د امریکایي ځواکونو په شمیر کې کمښت راوستو ته لار اواره شي. ورځپاڼه لیکي چې اوس مهال په افغانستان کې امریکایي ځواکونه په دوو برخو ویشل شوي. لومړۍ ډله هغه 6800 سرتیری دي چې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دنده ترسره کوي، او دوهمه ډله هغه سرتیری چې د تروریزم پر ضد د جګړې په ماموریت کې برخه لري. فلادلفیا ټایمز د مطلب په دوام لیکي امریکایي پوځي کارپوهان او له هغې ډلې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو پخوانی عمومي قومندان جنرال ډیوید پترایز ټینګار کوي چې افغانستان تر هر څه مخکې هوایي ځواک ته اړتیا لري، او د امریکایي چارواکو په وینا په تیر یو کال کې داسې ورځ نه و چې افغان ځواکونو به د امریکا له پوځ څخه د هوایي مرستې غوښتنه نه وي کړې. فلادلفیا ټایمز په پای کې د جنرال کیمبل له قوله لیکي چې وایي افغانستان محدود هوایي ځواک لري، او اوس چې په افغانستان کې د دند پای ته رسیدلې دای به د خپل دند د پای پر راپور کې د افغانستان د ملي اردو او هوایي ځواک د پیاوړي کولو پر اړتیا ټینګار وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
لمر سره د ټویټر لاله هم اړیکې نیولای شي. د ټویټر په اړه یو خبر لرو. د ټویټر په نوم آنلاین ټولنیز شبکې په تیرو شپږو میاشتو کې لدې شبکې څخه د تروریستي موادو د پاکولو پترس کې 115,000 اکاونټونه تړلې دي. ټویټر کمپنۍ پرون د دې خبرې اعلان وکړ او وی ویل ډیر تړل شوی اکاونټونه د اسلامي دولت په وسله والی ډلې پورې اړوند وو. ټویټر په دې اړه خبرې کړې اعلامیې کې ویلي دا اکاونټونه له دې کبله په نقشه شول چې د تروریستي فعالیتونو ګواښ او یا هم تبلیغ یې کاوه. دا آنلاین ټولنیزه شبکه د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو لخوا تر فشار لاندې وه څو د هغو کارکوونکو پر ضد جدي اقدام وکړي چې د تروریستي شبکو لپاره خلک جذبوي او یا د تروریستي فعالیتونو طرحې جوړوي. ټویټر ویلي د دې ستونزې سره د مبارزې لپاره د څارنې کارکوونکي زیاتوي او همدارنګه د فلټرونو پر یوې نوې ټکنالوژي کار کوي. خو زیاته کړې ده چې په انټرنیټ کې د تروریستي موادو د پیژندلو لپاره کومه جادویي چاره نشته.
آزادی خبری مجله اوري.
په امریکا کې د بیکاری د سطحې د ټیټېدو په اړه د شمیرو خبرېدو وروسته ولسمشر باراک اوباما وویل امریکایان باید اوس د خپل هیواد د اقتصاد په اړه ښه احساس ولري. پرون د امریکا حکومت په یو راپور کې وویل چې په دې هیواد کې بیکاری په تیرو اتو کلونو کې تر ټولو ټیټې سطحې په 0.9 ته راغلې ده. په دې اړه اجمل اند ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په دې هیواد کې د 2008 او 2009 میلادي کلونو د مالی بحران څخه راوتل ستایلی وایي امریکا د مهال په نړۍ کې تر ټولو پیاوړی او باثباته اقتصاد لري. ولسمشر باراک اوباما چې پرونې په دې اړه د شمیرو تر خپرېدو وروسته په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې وویل موږ د نړۍ د بل هر پرمختللي اقتصاد په مقایسه چټک قوي او ښه ګامونه اخیستي. نوموړي وویل ولسمشر اوباما وایي په امریکا کې سوداګریزو بنسټونو په تیره میاشت کې 115,000 نوي کاري فرصتونه رامنځته کړي. په امریکا کې د بیکارۍ کچه چې په 2009 میلادي کال کې په 0.9 ته رسېدلې وه اوس په 0.9 ته راکمه شوې. حتی په تیره میاشت کې تر دې هم په زیاته اندازه امریکایانو نوي کاري فرصتونه ترلاسه کړل. نو له دې مخې په تیرو اتیو کلونو کې د لومړۍ میاشت چې د بیکارۍ سطحه پکې په 0.5 هم راکمېږي. ولسمشر باراک اوباما دا هم وویل چې په تیرو شپږو کلونو کې امریکایي سوداګریزو ادارو 14 میلیونه نوي کاري فرصتونه رامنځته کړي دي. نوموړي همدارنګه د دې لخوا د وړاندې شوي روغتیایي بیمې د پروګرام ستاینه وکړه. وی ویل 13 میلیونه امریکایانو چې روغتیایي بیمې نه لرله په دې موده کې د روغتیایي بیمې څښتنان شول. نوموړي پر دې سربیره هم ومنله چې د اقتصاد د عمومي لوري په اړه لا هم اندېښنې شته او زیاته یې کړه چې د 2008 او 2009 میلادي کلونو د بیکاری د اسهامو د بیو د رالویدو او د کورونو د بازار د خرابېدو خاطرې لا هم د امریکایانو په ذهنونو کې تازه دي. د امریکا ولسمشر په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د تیلو د بایو پر الویدو او د اقتصادي وضعیت په خکېدو سره د دې سم وخت را رسیدلې چې د پاکې انرژي کارولو خواته ګامونه واخیستل شي. باراک اوباما وویل موږ باید د شوي پرمختګ په اړه ښه احساس ولرو خو دا هم باید ومنو چې نور کار هم پاتې دی چې باید ترسره شي. نوموړي زیاته کړه چې د سه شنبې په ورځ چې کانګرس ته کومه بودیجه وړاندې کوي پکې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او ساتلو په اړه طرحې ځای کړي دي.
د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ په امستردام کې د اروپایي ټولنې له دفاع وزیرانو سره تر کتنې مخکې تیره ورځ وویل چې روسیې په سوریه کې هوایي حملې سیاتې کړې او تر ډېره حده د اپوزیسون ډله په نقشه کوي. ستولتنبرګ وویل چې دا په سوریه کې د روان بحران د پای ته رسولو لپاره د یو سیاسي حل د موندلو لارې ته خنډ جوړوي. د ناتو د عمومي منشي د دې خبرو جزئیات د فرشتې جلال سي پر راپور کې.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل چې دوی په لیبیا کې روان حالات له نږدې څاري. ستولتنبرګ په لیبیا کې د وضعیت په اړه خبرداري ډکې څرګندونې وکړې او ویل چې په دې هیواد کې د یو متحد حکومت د جوړېدو لپاره د هڅو ټینګ ملاتړ ته اړتیا ده. موږ په لیبیا کې پرمختګونه له نږدې څارو. دا څرګندوي چې د سیاسي حل موندل ډېر اهمیت لري څو اوربان ټینګ او د یو متحد حکومت د جوړولو موافقه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استخباراتو ادارې یو ارزیابي څرګندوي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په عراق او سوریه کې د کمزوري کېدو په حال کې د خو په لیبیا کې قدرت زیاتېږي. په دې رپورټ کې ویل شوي چې په سوریه او عراق کې چې یو مهال د داعش د وسلوالو شمیر 1.5 زرو ته رسېدلی و اوس لږ تر لږه 25 زرو ته راکم شوی دی. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون په لیبیا کې د داعش د فعالیت څارنه کوي او د سپینې ماڼۍ په غوښتنه په لیبیا کې د دې ډلې پر ضد د اقدام کولو پر څرنګوالي هم غور کوي چې د پوځي عمل امکان هم پکې شاملېږي. د امریکا دفاع وزیر اش کارټر ویلي چې نه غواړي چې د داعش وسلوال د سوریې او عراق په څیر په لیبیا کې هم د روانو سیاسي ناکراریو له امله له رامنځته شوې خلا ګټه پورته کړي او خپل نفوذ پراخ کړي. د امریکا حکومت پر روسیه غږ کړی چې د خپلو پوځي هوایي حملو لپاره په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش پر وسلوالو تمرکز زیات کړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم په امستردام کې خبریالان ته وویل چې په سوریه کې د روسیې پوځي هوایي عملیات په دوامدار ډول په دې هیواد کې د اپوزیسیون پر پلویانو حمله کوي. مشته څرګندیږي چې د روسیې شدیدې هوایي حملې په سوریه کې د اپوزیسیون پر ډلو متمرکزې دي او په دې هیواد کې د بحران د سیاسي حل لپاره هڅو ته خنډ پېښ کړی دی. د ناټو عمومي منشي څرګنده کړ چې په سوریه کې د روسیې پوځي هوایي عملیات په ترکیه کې هم د کړکیچ سبب شوي او د دې هیواد پر هوایي قلمرو تیری کیږي.
د ژوند رنګونه
سانون چه دیده کمی سیمی؟
زمانون فضله ده کابل خار ده چلستون سیمیم ده ومینای
کله چې په بخوا واور ډیره کې دا تاسو په کور کې څه کول؟
کله په بخوا ډیره واور کې دا زمون کورونه یو یم منګه ټول به د بخاره یو هم په بخوا ډیر دود وسندلې د دې شاوخه به ټول ناس ولو نو لویانه به زتره د کوشش کاوه چې همدغه سړی هوا کې کوچنیانو ته قصې وای ډول ډول او کوچنیان دې ته پرېنګ دي چې دا سړی هوا کې کوټنه به هر روزي کې د شتوی ناروغ او نه جوړ شي.
په خپل چې ته ماشوم وي او واور به ډیره وشوه کومي کیسې به دی ورې دي؟
اکثر به زما مور ماته کیسې کولې، زیاتره د دیوانو پاریانو زما پلار به هم کیسې راته کولې، ځکه اوس هم کله چې ژمی اوس هم پلارجان مې کیسې کوي. مور مې د دیوانو زیاتره د پښتو خپل فولکلوریک کیسې چې ډېرې اوس زما په یاد نه دي، هغه کیسې به ماته کولې چې یوه لغو کیسونه چې صرف نوم یې زما په ذهن کې دی چې د خاپرې او توروان دیو کیسې به کولې. ځینې نورې کیسې وې چې هغه اوس زما په ذهن کې نه.
لدی ور علاوه کله چې ماشومان وي او واور به ډیره زیاته وشوستاسي لوبي څه وي؟ کومي لوبي به کوي؟
یو معموله لوبه څه وسه ماشومان کوي هغه برق جنگی د دې تر څنګ خویندې چې ورته وي یعنی یخملک او بل لوبه دی به کوشش کوي ادمک برفي دی ورو سړی جوړ کی. بل معموله لوبه هم دغه درې لوبي وي خو ډیر جالب زده د شپې بس کله یو دوه ځل بم ته یعنی د بم پکول لپاره خطر دا موږ لپاره جالب وي.
اکثر وخت به داسې کېدل چې واورې به ډېرې وي لرګي او دا شان به راکم شول. داسې دې یادېږي؟
کېدای شي. هو زما خو نه یادېږي ځکه موږ کور کې خو سون توکي نه دي کم شوي، خو زموږ د ګاونډیانو هغو به کله کله د سون توکي زموږ له کوره وړل.
یعنې بیا په بازار کې نه پیدا کېدل؟
بازار کې به ځکه پیدا کېدل به خو لارې به بندې وي، یعنی زیاتره مشرانو له کوره نه شو وتلی.
خواړم څه
لاندې پلو معمولا وهم د لاندې شوروا له دې سره تر څنګ آش د دې تر څنګ ډنډه کای ورته وای په خوسیمه کې د سپینې ورجې او کرت او غوړی
دا هم کړل.
دا
ډیر مننه.
دا ژوند رنگونه پروګرام مو له آزادۍ راډیو څخه په منځني صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې ووري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حقیار له لوګر څخه پر استولې سمس کې لیکل ولسمش رهيله کوي چې ځوانانو ته کارونه پیدا کړي. سمیوله حلیمی تندر له پکتیا لیکل دي ولسمشر دی په پاکستان کې د افغان کډوالو غم مخري. سمیوله بارکزای له هلمند لیکي موږ دا ځل د سولې خبرو ته ډیره خوشاله یو. مقدس له هلمندلی کې له طالبانو غوړم چې د اسلام آباد په نننې غونډه کې برخه واخلي. یار محمد تحریک له هلمندلی کې له ټولو افغانانو غوړم چې نور یو بل سره ونه وشتي. حکمت الله حماس له نادالی ولسوالی لیکي ولسمشر غنی دی د سولې علي شورا ته یو مناسب کس انتخاب کړي. نسیم دانش د نورستان له مرکز پارون څخه لیکلی دی ولسمشر تیره شپه د نورستان له والي سره په ټلیفون خبرې وکړې او ژمنه یې وکړه چې نوی کال به په نورستان کې د سړکونو لوی پروژې تطبیق شي. محمود روشن لغزنی لیکي د سولې په خبرو کې باید د افغانستان د سولې عالی شورا او طالبان ګډون وکړي. هدایت امین هادی لیکي د طالبانو لخوا د احمد وسیل وژنه په کلکه غندم او عبدالسلام له بغلان لیکلي دي د سولې خبرو ته افغانان ډیر هیله مند دي خدای دې وکړي چې دا ځل طالبان د سولې له خبرو پښان شي دا ساجی رادیو دا خبری مجله هم دلته سرته ورسیده بل خبری مجله تاسو ته لرو سید سمیع عباس وړاندې کوي سهار مو بخیر
تشکر احمد شبر خسته نباشین سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی ساعت 7 و 30 دقیقه است صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید امروز شنبه عبده دلو سال 1394 هجری شمسی برابر است با 6 فوریه سال 2016 میلادی در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان صحبت هایی داریم در مورد این که امروز دور سوم نشست چهار جانبه برای ترتیب نقشه ای را با مذاکرات صلح افغانستان در اسلام آباد برگزار می شود مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان نخست سرخط خبرها مقامات افغان امیدوارند که در نشست امروز در اسلام آباد نقشه راه برای مذاکرات صلح افغانستان نهایی شود. شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که با تعیین رهبر نو آن کمک های جامعه بین المللی دوباره از سر گرفته شود. آمریکا تصاویری را نشر نمود که بدرفتاری سربازان آمریکایی را بر علیه زندانیان در افغانستان و عراق نشان می دهد. تفصیل خبرها مقامات افغان امیدوارند که در نشست چهار جانبه امروز در اسلام آباد طرح و یا نقشه راه برای آغاز مذاکرات صلح نهایی شود. این سیومین نشست به اشتراک نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا می باشد که هدف از آن آماده ساختن یک طرح عملی برای آغاز مذاکرات صلح بین طالبان و حکومت افغانستان است. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرد که با تعیین رئیس جدید برای این شورا کمک های جامعه بین المللی دوباره از سر گرفته شود. عطاالله‌الدین معاون شورای عالی صلح افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت امریکا و بریتانیا از آغاز سال نو میلادی به این سو به دلیل خالی بودن مقام ریاست شورای عالی صلح کمک هایشان را قطع کردند.
ما امرای رئیس جمهور ملاقات داشتیم او با هیئت رئیس شورای عالی صلح وعده داده و از ما مشوره هم گرفته ما به خاطر امیدواری ما زیاد است که شاید در این روزا یک نفر به حیث رئیس شورای عالی صلح تعیین شوه و مجددا به کارهای خود دوام بده.
پست ریاست شورای عالی صلح افغانستان پس از این که صلاح الدین ربانی به حیث وزیر امور خارجه و معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع افغانستان تعیین شدند خالی مانده است. جنگ و درگیری ها در بغلان هزاران نفر را مجبور به ترک خانه و منازلشان نمودند. این جنگ ها امروز شنبه وارد 12 روز شده است. هرچند حکومت تعداد بیجا شدگان را 3000 خانواده می شمارد اما باشندگان محلی می گویند رقم بیجا شدگان خیلی بالاتر از این بوده و همه آنها در شهر پلخمری و ولسوالی بغلان مرکزی در شرایط ناگوار در خانه های وابستگانشان به سر می برند.
در شهر خانه پیدا نمیشه بکیره کلش قطع خیشاونده خواست که یک ترپال نداره یک پلاستیک نداره
کلی کالا مانده یک مال آل خودی ما رو کشید داریم به ترپال و به خیمه و نیاز داریم در دشت هست می نمیجه ولی فعلا
در بدر خاک به سر نمیتونیم آل ما خراب اگر یک سوزن برای ما دولت کمک داده باشه
بجا شدگان میگویند آنها تا کنون هیچ گونه کمک از سوی حکومت و ادارات کمک رسانی به دست نیاوردند. ادامه اخبار. وزارت دفاع آمریکا دیروز 198 تصویر را به نمایش گذاشت که در آنها علائم بدرفتاری با محبوسین در افغانستان و عراق نشان داده می شود. اکثر زندانیانی که در این تصاویر دیده می شوند در دست و پاهایشان علائم ضرب و شتم و بریدگی دیده می شود. وزارت دفاع آمریکا می گوید که این تصاویر بعد از تحقیق در مورد 56 قضیه بدرفتاری نظامیان آمریکایی علیه زندانیان به دست آمدند. با گفته وزارت دفاع با تحقیق در مورد 14 قضیه مدارک قطعی به دست آمده که به اساس آنها اقدامات تعدیبی علیه 65 کارمند آمریکایی مد نظر گرفته شده است. رسانه های ایران گزارش می دهند که یک بریگادیر جنرال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران محسن غجریان با 6 ملیشه بسیجی این کشور در جنگ سوریه کشته شدند. نظر به گزارش‌ها این افراد در ولایت حلب سوریه جان دادند. از 4 روز به این سو قوای حکومتی سوریه با حمایت هوایی روسیه در ولایت حلب عملیات بزرگ را آغاز کرده و این شهر را محاصره کردند. خبرگزاری تسنیم ایران میگوید 6 بسیجی که اختیاری به جنگ سوریه رفته بودند در محافظت از اماکن مقدس شیعه ها در نزدیکی حلب شهید شدند. تهران اظهار می‌دارد که مشاورین نظامی را به حمایت از قوای بشار الاسد رهبر رژیم سوریه به این کشور فرستاده است، اما این ادعا را که سوریه قوای جنگی به سوریه قوای جنگی فرستاده است رد می‌کند. کانادا بخشی از عزم تحریم‌های اقتصادی خود را علیه ایران لغو نمود که بر اساس آن شرکت‌های کانادایی می‌توانند با ایران تجارت را آغاز کنند. کانادا که جز موافقت اتمی ایران با شش قدرت بزرگ نیست ولی از آن حمایت میکند، اظهار داشت که تنها محدودیت‌های داد و ستد را در بخش اتمی و رشد راکت‌های قاره‌پیما با ایران حفظ میکند. کانادا همچنان میخواهد روابط دیپلماتیک خود را که در سال 2012 با ایران قطع کرده بود از نو برقرار کند. رئیس جمهور ترکیه روسیه را متهم کرد که برای تشکیل یک دولت به گفته ای و منحصر به فرد در سوریه تلاش میکند. رجب طیب اردوغان که دیروز در شهر استانبول با خبرنگاران صحبت میکرد گفت مسکو برای کشتن مردم در داخل سرحدات سوریه باید حساب بدهد. رئیس جمهور ترکیه اضافه کرد مسکو و دمشق مشترکاً مسئول کشتار 400 هزار نفر در سوریه میباشند. و شبکه اجتماعی آنلاین به نام تویتر در 6 ماه اخیر در یک تلاشی برای محو متون تروریستی حدود 125 هزار حساب تویتر را به حالت تعلیق درآورده است. شرکت کمپیوتری تویتر این مطلب را دیروز اعلان کرد و گفت اگر حسابات بسته شده تویتر از گروه تندروی دولت اسلامی میباشند. شرکت تویتر در اعلامیه نوشته که این حسابات به خاطر مسدود شدند که برای تهدید و تبلیغات فعالیت‌های تروریستی استفاده می‌شدند. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای افغانستان و جهان و حالا هم همیرا کوزه مروری دارد بر اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان با هوای سرد، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 18. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 14. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 1. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 5. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 1. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 0. جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 7. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 5. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 4.
ساعت 7:37 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. یک مقام وزارت خارجه افغانستان میگوید امیدوارند در اجلاس امروز اسلام آباد نقشه راه برای پروسه اصلاح افغانستان نهایی شود.
افغانستان جدا انتظار داره که انشاءالله این نقشه راه در نشست سومی نهایی شد.
در اجلاس امروزه اسلام آباد نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان نیز سهم دارند. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. مقامات امنیتی پروان از رهایی مجرمینی که دستگیر می شوند شکایت می کنند. یک مقام امنیتی این ولایت گفت
با مراتب ما مجرم گرفتیم بازی نشد. نباید مسئولیت خود در برابر ملت و در برابر خدا در برابر وطن ادا بکنم.
در ولایت بغلان بیجا شدگان می گویند که حکومت با آنها کمک نمی کند. امریکا در مورد رشد اقتصادی خود سخن می گوید. و صحبتی از سلسله رنگ های زندگی.
داستانای ما بیشتر داستانای کودکانه است. یک نهاد داریم به نام خانه ادبیات کودک در افغانستان. جوانایی که در میارسه کار میکنن با هم دیگر یک جمع میشیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حکومت افغانستان امیدوار است که در نشست چهار جانبه امروز شنبه در اسلام آباد طرح و یا نقشه راه برای آغاز مذاکرات صلح نهایی شود. این 30 نشست به اشتراک نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا می باشد که هدف از آن آماده ساختن یک طرح عملی برای آغاز مذاکرات صلح بین طالبان و حکومت افغانستان است. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
اسلام آباد پایتخت پاکستان امروز میزبان اجلاس چهار جانبه می باشد که در آن روی چگونگی آغاز مذاکرات صلح در افغانستان بحث و گفتگو می شود. این سومین جلسه از نوع این نشست ها به شمار می رود که در آن نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا اشتراک دارند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها انتظار دارند که در اجلاس امروزی نقشه راه نهایی شود.
قرار است نقشه راه برای گفتگوهای صلح نهایی شود و با تاکیدی که جمهوری اسلامی افغانستان روی استقلالیت این دوام داره، افغانستان جدا انتظار دارد که انشاءالله این نقشه راه در این نشست سومی نهایی شود.
همزمان با این شورای عالی صلح افغانستان میگوید که ایت آنها در اجلاس چهار جانبه در اسلام آباد اشتراک میکند. حبیب الله فوزی مسئول روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان گفت:
بله تقریبا در این دو مجلس که گذشت و هم اعضای شورای عالی صلح شرکت داشتند و شورای عالی صلح عضوی جلسه سومی هم خواهد بود.
آقای فوزی همچنان ابراز امیدواری کرد که بعد از نشست چهار جانبه مذاکرات مستقیم صلح آغاز شوند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان در پاسخ سوال اشتراک نمایندگان طالبان را در این نشست مستقیما رد نکرد، اما گفت که این نشست به ادامه اجلاس کابل با اشتراک نمایندگان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین برگزار می شود. در این میان عطا محمد شاهد شارژ دافیر سفارت پاکستان در مسکو در مصاحبه با خبرگزاری انترفاکس روسیه گفت آنها توقع دارند که در اجلاس امروزی اسلام آباد یک پیشرفت مهم به میان آید. آقای شاهد در این مصاحبهش گفت کشورش می خواهد که حکومت و طالبان افغان بین خود میکانیزمی را ایجاد کنند که بر اساس آن برای امنیت و ثبات افغانستان کار مشترک نمایند. این دیپلمات پاکستانی در مسکو گفت نمی‌داند که این کار چه زمانی را در بر می‌گیرد، اما آنها در انتظار یک پیشرفت بزرگ هستند که به گفته وی امید است در اجلاس چهار جانبه اسلام آباد به دست آید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، در مذاکرات امروزه پاکستان که در مورد نقشه راه صلح در افغانستان بحث می شود، شورای عالی صلح هم سهم دارد. مقیم نایب چند سوالی را در این رابطه با حبیب الله فوزی مسئول رابطه بین المللی شورای عالی صلح افغانستان مطرح کرده است. آقای فوزی در پاسخ به اولین سوال می گوید:
در اینجا شما می فهمین که این مجلس تقریبا یک شکل تخنیکی را به خود دارد. اگر کسایی که در این مسئله بلد هستن اونا شرکت میکنن، ولی بعد از این مجلس سومی توقعی از این میره که با طالبا مذاکرات رسمی آغاز شوه که باز کسایی که شرکت میکنن با اعلان خود.
خب نظر شما چی است فوزی صاحب که همین گونه نشست ها چقدر کمک میکنه برای مذاکرات در حالی که طالبا شرایط گذاشت برای اشتراک در مذاکرات خود؟
شما میفهمین که صلح یک ضرورت مبرم جامعه افغانی است و به شدت حکومت افغانستان، شورای عالی صلح و ملت افغانستان در تلاش صلح است که در این مملکت صلح بیاید و راه آسانشی است که با طالبا مذاکرات مستقیم آغاز شود و در نتیجه از او اگر خدا خواسته باشه که یک آتش بد شود و یک فضای اعتماد به میان بیاید و به یک نتایج مثبت ما برسیم و بعد از این مجلس سومی توقع میره که انشاءالله در وقتهای نزدیک با طالبان مذاکرات مستقیم آغاز خواهد شد و مذاکرات وقتی آغاز شود بروند صلح بسیار فایده میکنه و ما انشاءالله نتایج خوبی را به دست خواهیم آورد.
فوزی صاحب، موضوع دیگه ای که امی طالبان اگر تمایل به مذاکرات و آغاز مذاکرات داشته باشن، پس باید جنگ کمتر بسازن در مناطق، باید آتش بس اعلان کنه، ولی اون تو نیست، برخلاف جنگ تشدید یافته. شما چی نظر دارین در این رابطه؟
این درست است که جنگ ها شدت یافته و این دو معنا رو میده. یکی که طالبا هر وقتی که موضوع مذاکرات به میان میه کوشش میکنن که در این یک فشار پرده و در نتیجه فشار قوت خود را ثابت بسازه و امیدوار ازی است که هستن که بعض امتیازات را به دست بگیره. یک دومی که تنها طالبات در جنگ دخیل نیستن، بلکه جهت های مختلفی است که در جنگ دخیل هستن، ولی طرف مهم طالب به این خاطر است اگر طالب در مذاکرات شرکت بکنه، چون در اکثر ولایات طالب ها هستن، اگر با گروهی که مذاکرات میشه امیدواری همی است که طالب های دیگری هم با اونها پیوست خواهد شد.
شما فکر میکنین که در این نشست موضوع آتش بس مطرح شوه بین طالبا و حکومت؟
بله، در این مجلس خود طبیعی گپ است که نقشه راهی که از بالای از او صحبت شده و تا جایی هم پیشرفت صورت گرفته و شاید در این مجلس فیصله به عمل بیاید کدام راهکاری که اینا در پیش میگیرند. طبیعی گپ است که موضوع آتش بس یکی از موضوعات مهم این بحث خواهد.
پیشتر از او آوازها بود، گزارش ها وجود داشت که گویا طالبان، نماینده های طالبان در این نشست سیوم در اسلام آباد اشتراک خواهد کردن. شما هم به می نظر هستین؟
ولی من رد نمی کنم، ولی شاید با مذاکرات با طالبان بعد از این مجلس سومی آغاز شود.
حبیب الله فوزی مسئول رابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان بود که در مورد مذاکرات اسلام آباد توضیح میداد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. رسیدیم به ساعت 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. مقامات افغان امیدوارند که در نشست چهار جانبه امروز در اسلام آباد طرح یا نقشه‌ای را برای آغاز مذاکرات صلح نهایی شود. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرد که با تعیین رئیس جدید برای این شورا کمک‌های جامعه بین المللی دوباره از سر گرفته شود. جنگ و درگیری‌ها در بغلان هزاران نفر را مجبور به ترک خانه و منازلشان نمودند و این بیجا شدگان از عدم کمک حکومت شکایت دارند. وزارت دفاع آمریکا دیروز 198 تصویری را به نمایش گذاشت که در آنها علائم بدرفتاری با محبوسین در افغانستان و عراق نشان داده می شود. رسانه های ایران گزارش می دهند که یک بریگیدیر جنرال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران محسن غجریان با 6 ملیشه بسیجی این کشور در جنگ سوریه کشته شدند. و کانادا بخشی از تحریم های اقتصادی خود را علیه ایران لغو نمود که بر اساس آن شرکت های کانادایی می توانند با ایران تجارت را آغاز کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان فشار جنگ علیه طالبان اردوی افغانستان را مجبور ساخته است که سن استخدام افراد را بلند ببرد. روزنامه می نویسد توانایی و ظرفیت اردوی افغانستان همیشه یک منبع نگرانی بود، اما در یک سال گذشته با افزایش حملات طالبان نارسایی های اردوی ملی افغانستان بیشتر در مرکز توجه قرار گرفته است. روزنامه می افزاید با وجود 35 میلیارد دلار مصرف آمریکا در ظرف 15 سال برای تقویه اردوی ملی افغانستان، در ماهای اخیر سال گذشته میلادی کندوز به دست طالبان سقوط کرد. هرچند این شهر دوباره از تصرف طالبان خارج شد، اما این عمل خالیگاه را در کار کنترل حکومت افغانستان بر مناطق آن نشان می دهد. علاوران به نوشته روزنامه واشنگتن پست، تحلیلگران به این باورند که اردوی ملی افغانستان در یک سال گذشته تلفات بی سابقه را متحمل شده است. هرچند ارقام دقیق ارائه نشده، اما مقامات نظامی آمریکا میگویند که در سال 2015 تعداد تلفات قوای افغان 28% بلند رفت. از این رو به نوشته روزنامه، قماندان سابق قوای آمریکا در افغانستان جنرال جان کمپل از اردوی افغانستان خواست که قاعده های استخدام را تغییر بدهد و بالاخره وزارت دفاع افغانستان هم این قاعده ها را تغییر داده و اکنون سن استخدام عساکر را تا 35 و حتی 40 سال بلند برده است، در حالی که در کشورهای همجوار افغانستان، هند و پاکستان هیچ سرباز بالاتر از سن 23 و یا 24 نمیتواند به قوای پیاده اردو استخدام شود. روزنامه فلادلفیا تایمز هم در شماره اخیر خود درباره نارسایی های اردوی ملی افغانستان صحبتی را به نشر رسانده و از سخنان قماندان سابق قوای آمریکا در افغانستان جنرال جان کمپل اقتباس آورده است که میگوید افغانستان به یک درجه قناعت بخش امنیت و ثبات نرسیده است که توجیه برای کاهش سربازان آمریکا در سال 2016 در افغانستان شود. به نوشته روزنامه، فعلا قوای آمریکا در افغانستان به دو بخش تقسیم شدند که 6800 نفر آنها در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان خدمت می کنند و تعداد دیگر در ماموریت جنگ علیه تروریسم اشتراک دارند. متخصصین نظامی از جمله قماندان عمومی سابق قوای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال متقاعد دیوید پتریاس تاکید نموده است که افغانستان بیشتر به حمایت هوایی نیاز دارد و به گفته مقامات آمریکایی در یک سال گذشته روز نبوده است که قوای افغان خواهان کمک هوایی از قوای آمریکایی در این کشور نشده باشند. به نوشته فلادلفیا تایمز، جنرال کمپل گفته است که توانایی هوایی قوای افغان بسیار محدود می باشد و او در راپور نهایی خود بعد از ختم وظیفه‌اش در افغانستان بر این نیازمندی اردوی افغانستان و تقویه هوایی قوای افغان تاکید خواهد کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شکایت ها از رهایی و عدم پیگرد مجرمین و افراد ولگرد در ولایت پروان وجود دارد. مقامات امنیتی این ولایت میگویند متهمین از سوی سالانولی رها میگردند، اما سالانولی این اداره رد میکند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از ولایت پروان گزارش میدهد.
در حالی که مردم در ولایت پروان خواهان مجازات مجرمین و کسانی هستند که در بدامنی ها دست دارند، مسئولان امنیتی میگویند در این زمینه سارنوالی این ولایت بی توجهی داشته و بی کفایتی اختیار کرده است. در گذشته شماری از باشندگان ولایت پروان از عدم پیگرد افراد و گروه‌های ولگرد و بی‌بندوبار از سوی مسئولین امنیتی به خصوص پلیس شکایت داشته و این امر را غیر قابل قبول خوانده بودند. اما اکنون برخی از مسئولین امنیتی این ولایت میگویند با زحمات فراوان مجرمین را دستگیر میکنند، اما بعداً دیده میشود که آنها از سوی سارنوالی رها شده اند. جنرال محمد زمان مموزه، قمندان امنی ولایت پروان، در این مورد به رادیو آزادی گفت رهایی مجرمین کار آنان نیست.
ارگانه امنیتی با چقدر قربانی های گذاب حتی با خون جان خود یک مجرم میگیره دیگر روز میبینی لمشه. ما قصد ما از ارگانه عدلی و قضایی است که این مردم طوری تهدید بکنن که دیگر عبرت بگیرن. در غیر از ورخ در قربانی بیتن مفایده ندارن. با مراتب ما مجرم گرفتیم بازی لشده. نباید مسئولیت خود در برابر این ملت و در برابر خدا در برابر وطن ادا بکنن. این کار نکنن که خدا نخواسته ما در این دار باز با مشکل مواجه باشیم.
اما مسئولان سارنوالی استیناف ولایت پروان بارد این ادعاها میگویند پس از تحقیق و بررسی همه جانبه در زمینه رهایی و ادامه توقیف افراد تصمیم میگیرند.
اگر ما کسی را اعلام کردیم او اسم ولد داره. قماندان صاحب امنیت لطف کردن دیگه به گفتن که سارنوالی اعلام میکنه، درست است. وظیفه سارنوالی اعلام کردن کسایی که بیگناه است، ارگانهای کشفی به ما آورده. اگر کدام مجرم ما اعلام کردیم او مجرم اسم داره، ولد داره، جرم ارتکابیش معلوم است، به ما نشان بدن بگن که فلانه احمد یا محمود در فلان جرم قتل یادش، درست است. ارگانهای کشفی او را میارن به ما. مثلا حادثه ترافیکی، قانون نگفته که هر کس که یک مجرم ترافیکی کرده تو را بندی بکو. ما رو نمیتونیم بندی کرده.
با باور شماری از ساکنان ولایت پروان، رهایی مجرمین و عدم پیگردی این افراد بیشتر عامل موجودیت فساد اداری دارد. در حالی است که انوار از موجودیت فساد اداری و رشوه ستانی در اداره سارنوالی ولایت پروان شکایت های صورت گرفته است، اما دیده می شود اسنادی برای اثبات این اتهامات تا اکنون وجود نداشته و به دسترس رسانه ها نیز قرار نگرفته است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
در پی اوجگیری جنگ در دندغوری ولایت بغلان هزاران فامیل بیجا شدند. این مردم میگویند تلفات و زخمی هم دارند. آنها از دولت شکایت دارند که توجه به حالت این مردم ندارد و اما مسئولین به رادیو آزادی گفتند که بررسی جریان دارد و تا حال به تعداد از آنان کمک های لازمی صورت گرفته است. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش میدهد.
این بیجا شده ها که اکثرا با بجا گذاشتن دار و مدار زندگی مجبور به ترک محلاتشان شده اند میگویند
10000 یا 11000 نفر مهاجر شده که خود ما از جمله همین مهاجر هستیم. در شهر خانه پیدا نمیشه بکره، کلش قط خیشاونده بیا در دای تو خانه مردم خواست که یک ترپال نداره، یک پلاستیک نداره،
کلی کالا مونده، یک مال آل خود ما را کش کمک نیاز داریم، به ترپال و به خیمه و به چی نیاز داریم. در دشت هستیم میجا ولی
آنها از کشته و زخمی شدن مردمان ملک نیز در این جنگ سخن میگویند و می افزایند
مردمای عام تقریبا یک 20 نفر شهید داریم، تقریبا در حدود یک 80 نفر زخمی شده داشته باشیم.
این مردم خواهان صلح و آشتی میان دولت و مخالفین آن و ختم جنگ هستند و میگویند
جنگ رای حل نیست. خواست ما می است که صلح شوه. اردن می مور اولاد همین وطن است، همین مردم اطراف همین مور اولاد همین وطن است، کلی مردم تباه شد.
این جمعیت از دولت نیز شکایت دارند که تا حال هیچ توجه و رسیدگی به وضعیت آنان نکرده است.
در بدر خاک بسر نمیتونی، حال ما خراب، هیچی نشده. ما مرگ یک سوزن برای ما دولت کمک داده باشه.
تا هنوز با مهاجر ما، با بیجا شده ما هیچ چیز کمک صورت نگرفته. حتی یک خیمه نداده، یک کتی روغن نداده، دال و چیزا و چیزی که به یک مهاجر مناسب است تا هنوز به ما نرسید.
اما محمد نصیر کوهزاد، رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان، میگوید برای 48 خانواده از این بیجا شده ها کمک های صورت گرفته و از نهادهای مددرسان نیز خواسته شده تا کمک های بیشتری را به این مردم انجام بدهند. او می افزاید در حال حاضر نزدیک به 3000 فامیل ثبت شده و بعد از ختم بررسی ها کمک های لازمی به آنها صورت خواهد گرفت.
کسایی که از اثر جنگ فرار کردن آمدن به شهر پلخمدی جابجا شدن. ما به تفاوت نموندیم، عاجل امروز روزی که عملیات آغاز شد جلسه حالت اضطرار داشتیم، آمادگی لازمه گرفتیم برای سروی ازیا. سروی منجریان داره، آنچه که در رایز هستن 2844 خانواده پیش ما ثبت شده.
این بیجا شده ها می افزایند در حال حاضر دندغوری به یک محشر تبدیل شده و اگر این جنگ به زودی پایان نیابد مردمان ملکی زیادی به مشکلات بیشتری مواجه می شوند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
بعد از ارائه ارقام درباره کاهش میزان بیکاری در امریکا، رئیس جمهور باراک اوباما میگوید امریکایی ها باید در مورد اقتصاد کشورشان احساس خوب داشته باشند. در گزارش حکومت امریکا که دیروز به نشر رسید، نشان داده شده که سطح بیکاری در 8 سال گذشته در این کشور به 4.9% کاهش یافته است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
رئیس جمهور ایالات متحده امریکا از بهبود بحران مالی پس از سالهای 2008-2009 میلادی در این کشور ستایش به عمل آورده می گوید امریکا در حال حاضر قوی ترین و پایدارترین اقتصاد را در جهان دارد. باراک اوباما گفت ما نسبت به هر اقتصاد پیشرفته دیگر سریع، قوی و بهتر عمل کردیم. رئیس جمهور اوباما این مطلب را در سخنرانی دیروزش در قصر سفید بعد از نشر ارقام از سوی حکومت امریکا در مورد کاهش تعداد بیکاران و افزایش شغل بیان کرد. او گفت نهادهای تجارتی امریکا در ماه گذشته، ماه جنوری سال 2016 میلادی 158,000 شغل دیگر ایجاد کردند. میزان بیکاری در امریکا پس از افزایش 10% در سال 2009 میلادی اکنون به 4.9% پایین آمده و حتی که در ماه گذشته امریکایی ها بیشتر از این هم به کار در بازار پیوستند. بنان این اولین ماه است که سطح بیکاری بعد از 8 سال به پایین‌تر از 5% رسیده است. رئیس جمهور اوباما افزود در 6 سال گذشته نهادهای تجارتی و ادارات ما 14 میلیون شغل ایجاد کردند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا همچنان گفت که 18 میلیون آمریکایی که بیمه سی نداشت از برکت قانون مراقبت‌های سی و صاحب بیمه شدند. رئیس جمهور باراک اوباما در ادامه سخنرانی خود استدلال کرد که با کاهش نرخ نفت و اقتصاد رو به رشد زمان درست فرا رسیده تا برای انتقال به سوی منابع انرژی خالص و پاک فشار بیشتر وارد شود. رئیس جمهور اوباما گفت ما نباید در پیشرفت به دست آمده موانعی را اجازه دهیم.
رنگ های زندگی.
نگین راهستم یک از محصلین سال سوم رشته ادبیات در پانتون تعلیم دید.
خودت به چی هدفی رشته را انتخاب کردی؟
من دقیقا میخواستم که ادبیات بخونم به منظور از اینکه ادبیات دوست داشتم و در کنار از اون میخواستم در این رشته کار کنم. من فعلا خودم داستانم می نویسم، داستان نویسی را بسیار خوش داشتم و همچنان شاعری را که شاعری چین یک استعداد بسیار خاص است، اما داستان می نویسم و میخواستم که این رشته را بسیار پیش ببرم.
خب گفتین داستان و شعر نوشتن میکنین، این احساس داستان نوشتن و احساس شعر نوشتن از کدام وقت بوده نزدتان؟
من بیشتر داستانای کودکان است، بر کودکان می نویسم و چون ما به شکل یک نهاد داریم به نام خانه ادبیات کودک در افغانستان، در نهاد همگی چند البته جوانایی که در میارسه کار میکنن با همدیگر یک جمع میشیم و در این نهاد روی ادبیات کودک کار میکنیم و ما تقریبا یک سال دو سال میشه که شدیداً متوجه موضوع شدم، گرچه که از طفلی هم چون خود مام طفل بوده متوجه موضوع بوده، اما فعلا همون کمبودی را در جامعه ما احساس کردم که اطفال ما بسیار از ادبیات دور ماندن، از قصه های کودکان، از شعرهای کودکان، از مطالبی که حداقل اگه در طفلی باز و آموزش داده شود رنگ زندگی را برشان تغییر میده و واقعا زندگیشان یک رنگ دیگه میگیره. به این خاطر ما آغاز کردیم با چند تن از دوستا همکارا یک جای آغاز کردیم تا که همه قسم یک نهاد جور کنیم و برای تربیت کودک در افغانستان کار کنیم که در اون سلسله ما خودم داستان می نویسم.
خب نظرت می خواستم در قسمت از این که بعضی کساس پانتون می خوان اما علاوه به درس های پانتون دیگه طرف کارهای خارج از درس نمی کنن. نظر شما چی است؟ چطور؟
خب وقتی که علم باشه عمل وجود نداشته باشه فکر کنم هم وقتیم که یک مثل است که مثل زنبور بی اصل است. اگر که علم نباشه و به او عمل نکنن هیچ فایده نداره. ما هر چقدر که بیاموزیم اما به کار نندازیم هیچ به درد نمیخوره و یکی از تعریف های آموزش هم است که تغییر وارد شوه، تغییر در عمل دیده شوه. وقتی که تغییر در عمل دیده نشه فکر کنم هیچ فایده نداره او علم ما و برای یک جوان به نهایت ضرور است و خصوصا در شرایط جامعه ما که فعلا ما زندگی میکنیم به خاطر رشد افغانستان، به خاطر بهبود بخشیدن به وضعیت افغانستان ما مجبور هستیم که فعالیت کنیم، تلاش کنیم. ما در هر بخش جامعه خود مشکلات داریم، کمبودات داریم و جوانان فعلا ما به جای از اینکه بیشتر به وسایل دیگر مصروف شوند، بیشتر از جوانان ما فعلا در صفات اجتماعی مصروف هستند و تمام وقت خود مصروف از اون میکنن، بهتر است در هر رشته که درس میخوانند در اون رشته کوشش کنند که فعالیت کنند تا بتونن هم آینده خود و هم آینده افغانستان تغییر بدن.
بسیار تشکر است.
سلامت باشین، زنده باشین شما.
شنوندگان گرامی در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست. احمد خوش آمدین به استودیو.
سپسمی عباس.